احمد شبریم دا سجرړو دا ټوب جو د خبرونه دا وريدونکې هر کله کوي د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداري ورکړ چې په اوکران کې د روسي جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او لدې کبله په بیوسله افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د ډبلیو اف پی ویاندې شیلی ټکرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې هسې هم له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په سلو کې 40 لوړې شوې وي، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د شری پر ضد د واکسین لړۍ د هرات ولایت په کوسان ولسوالۍ کې د کوچیانو ماشومانو ته رسېدلې ده. په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو، ډبلیو ایچ او ویلي پر خپلو روغتیا پالانو ویاړي چې هغه ځای ته ورسېدل چې مخکې څوک نه و رسېدلی، څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د شری له واکسین څخه به هیڅ افغان ماشوم محروم نه پاتې کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د هغوی د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړې دي. فلیپو ګراندی چې تېره اونۍ په کابل کې و، پر ټویټر لیکلي چې د تاجکستان له چارواکو سره یې په دې اړه هم خبرې کړې چې په دې هېواد کې د ډېره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ ته خبرداری ورکړ که د اوکراین پر ضد په جګړه کې د روسیې ملاتړ وکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو پرون نږدې 2 ساعته د اوکراین، تایوان او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو ټلیفوني خبرې وکړې چې په ترڅ کې بایدن شي جینګ پینګ ته د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د تجهیزاتو د برابرولو په صورت کې د احتمالي ناوړه عواقبو په اړه معلومات ورکړل. د روسیې وی محکمې د کریمیا یو شمېر تاتاران په یو ممنوع اسلامي ډله کې د غړیتو په تور پوجده حبس محکوم کړی دی. د دون روسوف شار محکمې پرون په حزب تحریر کې د غړیتو په تور 3 کسانو ته د 14 کال او 2 نورو ته د 15 کال حبس سزاګانې واورولې. دا په روسیه کې د تاتار اقلیت د استازو پر ضد د کرملین د دوامدارو ځپونکو اقداماتو یو برخه ده. اوسجګړو کومنسنې سپه 12 شپږنوي پټول افغانستان کاوري د خبرونه په دوام ملګرو ملتو واشنگتن له طالبانو غوښتي چې د خبريالانو لنیولو او ویرولو ډډه وکړي. طالبانو تاسو یو شمېر خبريالان د لند موډل لپاره نیولې وو. د طالبانو هدف څه دی؟ د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا غړی زیا بومیاوي
تر څو دوی پراتون کې مجبور سی چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار د خوا کې خود سانسوري رامنځته کاندي.
بلور ته په افغانستان کې ګڼو خبريالانو نورو کارونو ته مخه کړې. په غزنی کې یو شمېر خبريالانو فارم جوړ کړی.
کومو دا وبلل سي ځان مصرف وساتو یو کوچنی نسبي تجارت ته مخه کړو. هغه مو اوس د چرګانو فارم خلاص کړی دی، بازار ته وړاندې کوو.
دا به هم واوري چې په یو نوي کلنی راپور کې فنلند د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد او افغانستان غمجن هیواد بلل شوی. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تولونیوس تایید کړی چې د دې تلویزیون د خبرونو یو چلوونکی بهرام امان د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. د بهرام توقيف په کوردنن او بهر د خلکو پراخ برګونونه و پارول. متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر طالبانو ژغ کړی چې د خبريالانو د نیولو او د هغوی د ویرولو لړۍ دې بند کړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
که څه هم طالبانو د تولو د خصوصي ټلویزیون وروستی ژورنالیست هم پرون خوشی کړ، خو په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. تلو پر ټویټر تایید کړی ده چې د دې ټلویزیون د خبرونو چلوونکی بهرام امان خوشی شوی دی. د طالبانو د حکومت استخباراتو مخکې لدی د دې رسنۍ د خبرونو مسؤل خپلواک ساپای او حقوقي مشاور هم نیولی او بیرته یې خوشی کړی وو. د افغانستان لپاره په قطر کې ډیره د امریکا د سفارت شارج دفیر پرون وویل متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو نیول او ویرول بند کړي. رویټرز خبری اژانس د یان مکیری له قوله زیاتوي چې دی وایي متحده ایالات له ملګرو ملتونو سره د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو او د هغو د ویرولو په اندېښنه کې شریک دی. د امریکا شارج دفیر ویلي چې دا کار له هغو ژمنو سره په تضاد کې دی چې طالبانو په خپلو څرګندونو کې کړي دي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم پر ټویټر د دې خبریالانو پر نیولو اندېښنه ښکاره کړه او د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. په همدې حال کې د طالبانو د استخباراتو په نوم د ټویټر په یوه پاڼه کې پرته له دې چې د تولو نیوز یا د دې ټلویزیون د کارکوونکو نومونه یاد شي، ظاهرا د دې موضوع وضاحت خپور شوی دی. په بیان کې ویل شوی دی ځینو رسنیو داسې مواد خپرول چې د ټولنې دینی احساسات مجروح کول، د هیواد ملي امنیت ته یې ګواښ کاوه او فتنهګرو عناصرو ته یې د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګند او تخریبي اعمالو لپاره بهانه په لاس ورکوله. بیان زیاتوي د طالبانو د حکومت اړوندو ارګانونو له دې رسنیو سره پرله پسې ناستې وکړې او هڅه یې وکړه چې د تفاهم له لارې د غیر شرعي او د هیواد د ملي امنیت د ګواښونکو برنامو له نشر څخه یې راوګرځوي، خو په وینا یې مسله حل نه شوه. په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې کوم پروګرامونه د دې باعث شول چې استخبارات دا خبریالان ونیسي، خو د بیان په پای کې پرته له دې چې د تولونیوس قضیه یاده شي ویل شوي دي چې د حکومت اړوندو ارګانونو په همدې دلیل د هیواد د ملي امنیت د ساتلو په موخه یو لړ اقدامات ترسره کړل. د تولو نیوز له خبریالانو مخکې د طالبانو حکومت یو شمیر نور خبریالان او د سیاسي چارو شنونکي هم نیولي او بیرته یې خوشي کړي دي. له دې مخکې د آریانا خصوصي تلویزیون دوه خبریالان هم طالبانو بیولي و چې له یوې اونۍ توقیف وروسته یې بیرته خوشي کړل.
په راپور کې مو واورېدل چې د تولو تلویزیون خبریالان د طالبانو له بنده خوشي شوي دي. د ژورنالیستانو له نیولو د طالبانو هدف څه دی او دوی د کومو قوانینو په اساس د رسنیو خپرونې تنظیموي؟ په دې اړه احمد تکل د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا له غړي ضیا بومیا سره خبرې کړې او په سر کې یې ترې پوښتلی دي چې د تولو نیوز د دې خبریالانو له نیولو د طالبانو هدف څه و؟
د تولو نیوز د څو تنو خبریالانو نیول هغه هم بعد له رسمیاتو په نیمه شپه کې په کاري ماحول کې یوازې او یوازې دغه هدف رسول دي چې دوی په هر ځای کې په هر موقع کې او په هر ډول کولای سي د بیان ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت بې پرې فعالیت په ټپه درولای سي. او د دې کار تر شا یې هدف یوازې ویره خبرول دي او خبریالان ډارول دي تر څو دوی پراتلونکي کې مجبور سي چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار د خوکې خود سانسوري رامنځته کاندي.
بومیا صاحب، دقیقا فکر کوي کوم پروګرام به د طالبانو په ذوق بد لګېدلی وي چې دا خبریالان یې ونیول؟
تېره چهارشنبه تولو نیوز او تولو او لمر د هغې ورځې په مناسبت چې د تولو نیوز ګڼ شمېر کارکوونکي د کابل د دارالامان په سرک د یوه انتحاري برید قرباني سوله یو ریپورټ یې خپر کړی و، سره له دې چې د طالبانو نوم هم په دې ریپورټ کې نه و یاد سوی، دا یوه مسله وه چې د طالبانو په ذوق باندې بده لګېدلې وه. دوهمه مسله دا وه چې په همدې ورځ باندې د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت لخوا نه تولو نیوز و تولو لمر ته مکتوب استول سوی و چې سر له نن نه باید د بهرنیو سریالونو د نشر لړۍ ودروي. تولو یا موبی ګروپ دغه سریالونه ودروله او د دې خبرې هم خپور کړه چې په هغې کې موبی ګروپ غوښتنه یې کړې وه له حکومت نه چې دغو تفریحي خپرونو او دغو سریالونو ته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یو مسلکي کمیسیون جوړ کاندي چې بحث پې باندې وسي تر څو موږ پوه سو چې څه خپاره کړو څه خپاره نه کړو. کله چې دا خبر خپور سه په سرویس کې د شپې د ملي امنیت کارکوونکي راځي، تولو تلویزیون د خبر مسؤول صافی صاحب، د خبر ویاند او حقوقي مشاور او کومبل تن کارکوونکي هم له ځان سره بیایي.
د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې د بیان ازادۍ ته دوی ژمن دي. آیا دوی په دې برخه کې داسې قوانین او واضح لوایح لري کنه؟ یعنی رسنۍ به څنګه پوه شي چې دوی څه غواړي، څه ته اجازه شته څه ته نشته؟
دغه ژمنتیا خو هم باید یو قانون مدیریت کاندي. چې متاسفانه نه اوس موږ اساسي قانون لرو او نه هم نور قوانین چې مطابقت وکړي له اساسي قانونه. یعنی موږ د رسنیو قانون هم نه لرو، نور قوانین هم نه لرو. په یوه لا قانونه جامعه کې ژوند تیرول دي. دغه بې قانوني سبب د دې کېږي چې طالبانو ته خلاص لاس ورکاندي د رسنیو په مدیریت کې، د رسنیو په انحصار کې او د رسنیو په ویرولو کې.
د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا غړی ضیا بومیا:
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د یونامو د ماموریت د تمدید هر کلی کړی. دوی وایي چې د دغه سازمان فعالیت په افغانستان کې ګټور دی. یونامو په افغانستان کې د خپل ماموریت موده د یو بل کال لپاره اوږده کړه او علت یې په دې هیواد کې د بشر حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو په وړاندې رواني نابرابرۍ، بد اقتصادي وضعیت، د نجونو په وړاندې د تعلیم محدودیتونه، د میرمنو او غیر نظامیانو د ځان او مال خوندیتوب، د بشري مرستو نثار او د تروریزم سره مبارزه یاده کړې. جزئیات په دې راپور کې:
که څه هم تروسه د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمي نه دی پیژندلی، خو ملګرو ملتونو په خپله عمومي ناسته کې په افغانستان کې د یونما ماموریت یو کال لپاره نور هم وغځوه. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له دې پریکړې هرکلی کوي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما ز تمدید کار یونما استقبال میکنم.
موږ د یونما لدی کار هرکلی کوو او خده چې دوی خپل کار د افغانستان کې دوام ورکړي. ته دوی فعالیتونه تر یو حد ګټور دي. ته دوی کارونه پر روغتیا او بشري برخو کې ګټور دي او موږ غواړو چې دوی په دې برخه کې همکاري وکړي.
صحت مهم است او ما خواهان همکاری آنها هستیم.
د ملګرو ملتونو دغه پریکړه لیک د 14 مثبت رایو او یوې ممتنی رایو چې د روسیې و د پنځشنبه په ورځ تصویب شو. په دې پریکړه لیک په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت په جوړېدو چې د میرمنو ونډه هم پکې وي، د میرمنو ماشومانو ته د درناوي وشي ټینګار شوی. د دې پریکړه لیک په یو بل برخه کې د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون په تړاو د یوې حل لارې غوښتنه هم شوې ده، تر څو خلک له دې پیسو برخمن شي. پنجونو میرمنو د تعلیم او کار په برخه کې محدودیتونه او د دوی نه لاسرسي عدالت برخه ته هغه اندېښنې دي چې په دې پریکړه لیک کې ورته اشاره شوې ده. د دې پریکړه لیک په یو بل برخه کې له تروریزم سره په جدي مبارزه ټینګار شوی او له طالبانو غوښتل شوی تر څو په هغو ژمنو عمل وکړي چې نړیوالو لودي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې غوښتي دي. خو له دې وړاندې بیا طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه خودلای او دای په زلون ویلي چې دوی بنجونو میرمنو ته د کار او تعلیم زمينه د اسلامي اصول پر وړاندې کې برابروي. له دې سره هم حاله د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تازه اعلان کړی چې د نوي کال پیل سره به ټول انجونې خوانځوي ته د تک اجازه ولري. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په یو ټویټ کې له دې ګامه هر کلی کړی:
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی موږ مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکړه چې واو وای لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ونمانځي.
ننم له ازادي راډیو 2 بجې تشنه اسمان لاندې پروګرام کې د نوروز په درشل کې بحث لرو. په دې پروګرام کې د کال لوړو ژورو ته د کتنې ترڅنګ په دې خبرې کوو چې په نوي 1400 لومړي کال کې باید څه وشي او کومو چارو ته لومړی توپ ورکړل شي. تاسو کولی شئ چې د سکایپ، واتس اپ او ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او وړاندیزونه ورته وکړئ چې په نوي کال کې باید څه وشي. اوس اوکراین ته مخه کوو. د فرانسې جمهور رئیس خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي دي چې د اوکراین د ساحلي ښار ماریپول د کلابندۍ له کبله ژوره اندېښنه لري. په عین حال کې د اوکراین جمهور رئیس وایي له هغه تیاتر څخه چې د روسیې په بمبارۍ کې ویجاړ شوی د سلګونه کسانو د ژغورنې عملیات د روسیې د حملو د دوام له کبله له خنډ سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي د اوکراین د ساحلي ښار ماریوپول د وضعیت په اړه چې روسي ځواکونو کلا بند کړی دی ژوره اندېښنه لري. د فرانسې د ولسمشر دفتر پرون خبر ورکړ چې د دواړو ولسمشرانو ټلیفوني خبرو یو ساعت دوام وکړ. کرملین هم په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې د روسیې ولسمشر د دې خبرو پر مهال د روان وضعیت پړه پر اوکراین واچوله. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ساعت ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې خبرو کې هم د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو ټینګار شوی. پرون له دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په یو ویډیوي وینا کې وویل چې په ماریوپول ښار کې د روسیې له لوري د توپونو پرله پسې ډزو په هغه تیاتر کې د خلکو د ژغورنې عملیات له خنډ سره مخامخ کړي دي چې د روسیې د پاوځ په هوایي برید کې ویجاړ شوی و. د دې تیاتر د نړېدلې ودانۍ له کنډوالو څخه لسګونه کسان ژغورل شوي، خو د اوکراینی چارواکو په وینا سلګونه نور کسان لا هم تر خاورو لاندې پاتې دي. د اوربند لپاره د نړیوالې ټولنې له پراخو غوښتنو سره سره روسیې د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو حملو ته دوام ورکړی. له بلې خوا د امریکا او چین ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د دوی خبرو نږدې دوه ساعته دوام وکړ. چین پر اوکراین د روسیې یرغل تر اوسه نه دی غندلی او اشغال یې هم نه دی بللی. پیکینګ وایي د اوکراین ارضي تمامیت په رسمیت پیژني، خو په عین حال کې وایي روسیه هم مشروع امنیتي اندېښنې لري چې باید پاملرنه ورته وشي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي تر اوسه د ماریپول ښار د تیاتر له ودانۍ چې روسي الوتکو بمباري پرې کړې ده نشي یو سل او دېرش تنه ژغورل شوي دي، خو په سلګونو نور لا هم هلته تر انبارونو لاندې بند پاتې دي. د تور سمندرګي پر غاړه د ماریپول ستراتیژیک ښار روسي ځواکونو محاصره کړی دی. د ماریپول ښاروال وادیم پایچینکو بی بی سي ته ویلي دي چې اوس د جګړې لمن د ښار تر منځ رسېدلې ده. مرسندویان وایي چې په ماریپول کې شاوخوا درې نیم لکه کسان په ویره او تره کې شپې ورځې سبا کوي، خو د نړیوالو د غوښتنو سربیره روسي ځواکونه د ماریپول په ګډون د اوکراین پر ښارونو له یوه سره خپلې درنې بمباری ته ادامه ورکوي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په یوه راپور کې چې د جمعې پورس خپور شو، فنلند د پنځم کال په مخه په پرله پسې ډول د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد بلل شوی دی، خو افغانستان د ناخوښو هیوادونو په سر کې دی. په دې کلنی راپور کې د یو سل او شپږ څلوېښتو هیوادو په اړه نظر څرګند شوی دی. د راپور له مخې بلغاریا، رومانیا او سربیا هغه هیوادونه ګڼل شوي دي چې د خوشحالۍ په لورې ستر ګامونه اخیستي دي. د نړۍ د خوشحالۍ د کچې راپور دا لسم کال دی چې په پرلهپسې توګه خپرې شي. د خوشحالۍ په اړه د خلکو خپل تشخیص په اساس او همداشان د یو هیواد د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د شمیرو په اساس جوړې شي. د یادونې وړ ده چې دغه وروستی راپور پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل تر یرغل مخکې برابر شوی دی. د خوشحاله هیوادو په ډله کې تر فنلند وروسته ډنمارک راغلی دی، آیسلند دریم، سویس څلورم او هالند پنځم ځای خپل کړی دی. په ناخوښو هیوادو کې له افغانستان وروسته د لبنان او وینزویلا نومونه راغلي دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په دوهمه نیمایي کې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې نورستان ته ځانګړی شوی دی. د نورستان ولایت په اړه باندې په دې پروګرام کې تاسو اوریدلی شئ.
نورستان ولسمشر ته مونږ دا ویل غواړو چې تیر وختو کې خوشن کې امنیت نه وو، یو خدای دې الحمدلله امنیت راغی. سلسله کې خلک
دا نورستان د والی د ویان څرګندونه وړاندې په دې پروګرام کې په تفصیل اوریدلی شئ. راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، اجمل انمو هر کله کوم. د خبرونه په دې برخه کې بمو په غزنی کې د هغه څو خبريالانو له حاله خبر کوچی د چرګو فارم جوړ کړي. د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام لخوا هغه خوستیو ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرېږي چې ښه استعدادونه لري خو د بې وسلۍ له کبله په بهر کې زده کړې نشي کولی. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه.
راتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړې په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه. ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري تفریحي او ټولنیزې خپرونې لري. نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره ولمانځي.
غزنی کې یو شمېر هغه خبریالان چې په وروستیو کې د خبریالۍ په ډګر کې خپلې دندې د بېلابېلو سببونو له کبله له لاسه ورکړي په نوو کارونو یې لاس پورې کړی. د دې خبریالانو له جملې څخه څلور تنو یې د چرګانو فارم جوړ کړی. دوی وایي غواړي له دې لارې خپلو کورنیو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي.
د غزنی ښار په غیبی کلندر سیمه کې د لږ ډېر څلور سوه چرګو چرګانو فارم دا فارم په غزنی کې څلورو تنو بیر روزګار سو خبریالانو جوړ کړی. سیف الله مفتون، رحمت الله مرجان خیل، محمد ابراهیم امیری او محمد ناشر دا څلور واړه هغه خبریالان دي چې و میاشتې وړاندې لا هم په غزنی کې له بیلابیلو رسنیو سره په خبریالۍ بوخت وو خو اوس بیر روزګار سوي او دلته چرګ چرګان پالي. دغه خبریالان وایي څنګه چې له وروستي سیاسي بدلون څخه راوروسته په افغانستان کې ډیری خبریالان بیر روزګاره سوي همداسې دوی هم له خپلو دندو لاس وینځلی. دوی وایي له بیکارۍ او بیروزګارۍ سره د مبارزې او په ذهني فکري او اقتصادي توګه د بوخت پاتې کېدو په موخه یې دغه کار ته ملا تړلې خو وایي اصلي موخه یې خپلو کورنیو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کول دي. رحمت الله مرجان خیل په دغه ځای کې له یوې نړیوالې رسنۍ سره په خبریالۍ بوخت وو. نوموړی وایي دا چې په افغانستان کې د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده نو دې کار ته یې ملا وتړله.
ښه موده وبلله چې ځان مصروف وساتو یو کوچنی نسبي تجارت ته مخه کړو. هغه مو اوس د چرګانو فارم خلاص کړی ده بازار کې وړاندې کوو نو دا زما لپاره د ویاړ ځای ده ځکه یو خو هغه ذهني فشار او له دې باندې را ګرځېدلی یو بل هغه یو نسبي تجارت ته خدای مهربان ده چې له دې نه به یو لوی کاروبار لاسته راځي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې هم تر نیمایي زیات خبریالان د طالبانو له واکمنېدو راوروسته بیکاره سوي او په بېلابېلو دندو یې لاس پورې کړی دی. سیف الله مفتون بیا په غزنی کې له بېلابېلو رسنیو سره خبریال پاته سوی دی. نوموړی وایي نږدې څوارلس کاله یې د رسنیو په برخه کې کار کړی خو دا چې د وروستیو بدلونونو له امله ځینې رسنۍ سقوط سوي، خبریالان بېکاره سوي او یا هم د خبریالانو معاشونه کم سوي چې د کورنۍ اړتیاوې نه سوی پوره کولی نو ما هم په دغه کار لاس پورې کړ.
نو مو وغوښتل چې شخصي کاروبار شروع کړو او نږدې یو نیم سل چرګ مې اخیستې دي. د هګیو چرګې دي که څه هم دا چرګې تر اوسه په هګیو لا نه دي راغلې خو تمه دا ده چې دا په هګیو راشي او له دغې لارې موږ خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو ټولنې په اوسني وخت کې د خبریالانو اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي په هیواد کې له شپږ سوه درې رسنیو څخه درې سوه اتلس یې بندي سوي چې له امله یې شپېته په سلو کې خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دوی له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې دي د بیان ازادۍ او د رسنیو کار د دوام لپاره له رسنیو او خبریالانو ملاتړ وکړي.
د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام لخوا هغه خوستوالو ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرېږي چې ښه استعدادونه لري خو د بې وسلۍ له کبله په بهر کې زده کړې نشي کولی. دا چې څنګه د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې به یې تفصیل واورو.
د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام خپل یوه څانګه خوست کې پرانیسته. یاد پروګرام چې د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې فعالیت لري د افغانستان د نورو ولایتونو په خوا کې د خوست ځوانانو لپاره هم د اتو هیوادونو په معتبرو پوهنتونونو کې له لیسانس نیولې بیا تر دکتورا یا پی ایچ ډي کچې پورې د لوړو زده کړو زمینه برابروي. په دې برنامه کې هغه ځوانان شاملېږي چې له ښو استعدادونو برخمن دي خو د اقتصادي فقر په وجه نشي کولی بهر کې خپل زده کړې سرته ورسوي. په خوست کې د محصلانو د ظرفیت لوړونې پروګرام مسول احمد یار مشال راډیو ته وویل
فلحال موږ د اتو هیوادونو سره کار کوو او په نړۍ کې متبرو پوهنتونونو ته محصلین معرفي کوو د لیسانس مسترۍ دکترا او تخصص لپاره. د دې اصلي هدف دا ده چې هغه محصلین وروڼه چې اقتصادي فقر سره مخامخ دي دوی وکولی شي چې په خپله څانګه کې تخصص او زده کړې ترسره کړي او زرین چانس ده نه تنها د خوست لپاره بلکې د جنوباتي زون لپاره. فلحال موږ ترکیه، روسیا، اوکراین، هند، چین، تایلند او همدا ډول کبری سانګری هیوادونو سره متبر پوهنتونونه دي چې هغه محصلین معرفي کوو.
د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام څلور کاله مخکې په 1999 مریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا منظور شوی و. مسؤولان که څه هم په تیرو څلورو کلونو کې بهر ته د معرفي شویو محصلانو دقیقه شمېره نه ښیي، خو وایي چې په سلګونو محصلانو له دې لارې د اتو هیوادونو معتبرو پوهنتونونو ته معرفي کړي دي. د ځوانانو په نړیواله ټولنه کې د افغانستان استازي محمد موسی غیرت وویل دا پروګرام د ټولنې با استعداده طبقې ته د لوړو زده کړو پولې پرانیزي.
هغه طبقه چې با استعداده طبقه ده وړ طبقه ته یې د فاصلي برخه کې تحصیلي مرزونه خلاص کړي او بهرنیو هیوادو ته دوی د زده کړو په خاطر باندې واسطه.
که چیرې د کمزور اقتصاد لرونکي ځوانان وغواړي د ظرفیت لوړونې پروګرام په چوکاټ کې خپل زده کړې بهر کې ترسره کړي څومره به ورباندې لګښت راشي؟ په دې اړه د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام مشر مطیع الله رسولي وایي
کولای سو چې ورته اقتصادي سکالرشپونه ورکړو چې د هر هیواد مختلفه پالیسي ده، مختلفه تفاهم لیک دوی سره سوی دی او نن افتخار افغانستان په کچه ډېر په وسیع شکل نن افغانستان ته کولای سي چې اقتصادي سکالرشپونه ورکړي.
د یاد پروګرام یو تن فعال نصرالله سعود وایي که د دې پروګرام ماهیت ته وکتل شي نو غیر سیاسي اړخ لري او د نظامونو د عدلون او بدلون اغېز ورباندې نشته.
ټول فوکس په دې باندې ده چې ټیټې طبقې ته د لوړو زده کړو لپاره چانس برابر کړي، هم په لیسانس کې، هم په مستري برخه کې، هم د دکترا په برخه کې، او دا تقریبا په ډېر کم تخفیف سره محصلین نور هیوادونو ته معرفي کوي. متبر پوهنتونونو ته تخفیف یې دومره ده چې 50% نه واخله تر 90% پورې، یعنې یو محصل کولی شي د دې نه استفاده وکړي.
په خوست کې دا مهال خواوشا 15,000 ځوانان په لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو بوخت دي. د محصلانو د ظرفیت لوړونې پروګرام داسې مهال بهرنیو هیوادونو ته د لوړو زده کړو په خاطر ځوانانو ته د فرصتونو د برابرولو خبرې کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د مهمو اداراتو لپاره په ګمارنو کې مسلکیتوب او د لوړو زده کړو درلودلو ته چندانې پام نه کیږي.
اوس هم یو اربیا ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راغلو.
زه پریدون د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. دا ښه ده چې د ازادي راډیو شته چې زموږ غږ ته یو ځای پورې رسیږي. د اسلامي امارات وزارت صاحب ملا محمد حسن ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. محترمه، تا څنګه چارواکي په لغمان کې مقرر کړی دی چې په لغمان کې 800 پاسپورتونه ورک دي؟ دوه میاشتې کېږي چې ورک دي. قومندانۍ ته له 40 کرته ورغلو، څوک زمونږ غور نه کوي. او مونږ ورته ویل چې مونږ والی ته عریضه کوو، وایي چې ته وزاره ملا محمد حسن ته خو ورشي، لاسم هر طرف ته خلاص. اخر مونږ څه وکړو؟ چیرته لاړ شو؟ د خدای دپاره چیرته لاړ شو؟ چا نه پوښتنه وکړو.
جلال آباد ننګرهار نه دا کمې حوزې نه تاسو په تماس یم. دلته دا مرستې راځي خو مستحقو خلکو ته نه رسېږي. ټول ملکانان او وګړي ګزاران او دا خلک یاري طالبان ته زویم چې د دې پاملرنه وکړي او غریبو ته ورسېږي.
السلام علیکم، زه مولوی عبدالحمید صاحب د هلمند ولایت باران ولسوالۍ څخه دغه هیله کوم چې مولوی صاحب چې د هلمند ولایت باران ولسوالۍ مسؤول دی، د افراد او دی د تلاشي وکړي. پر زنجران ولار دی او دا ټلیفونونه اخلي د مشاهدي نو دوکې ماتې دی اخلي کړه غلاکي خوستي یا دغه کې اوس شکنجر او ملایانو هغه اخیر خلک ګرد بې عزت کوي. شکنجل په چورات ورته کوي، نه د کشر لیاز، نه د مشر، نه د لوی، نه د کوچني لیاز. بول بس دی خپل جیب د پیژندلې پروفي داخلي جیب او تاسو بس.
وس همدومره د ازادي راډیو په نور خبرونه کې سم همکاران در سره ملتیا کوي.
د ازادي راډیو په خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام نورستان ته ځانګړی شوی دی. د کرکټ لډګر د شوزو په نړیوال جام کې هند او استرالیا دغه شیبه لوبه کوي. هند تر اوسه پورې په 4 سلويشتم پنځه اوور کې 224 منډې کړې دي. شپږ لوبغاړی له لاسه ورکړی دي او لوبه دوام لري. په دې نړیوال جام کې چې په نیوزیلند کې روان دی د نړۍ اتو لوبډلو برخه اخیستې ده. د استرالیا او هند ترڅنګ جنوبي افریقا، ویسټ انډیز، نیوزیلند، انګلند، بنګلاديش او پاکستان په دې جام کې لوبیشي. پاکستان ته جدول په اخره کې دی. اته بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړ چې په اوکران کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی او له دې کبله په بېوزله افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د ډبلیو ایف پی ویاند شیلی ټکرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې هسې هم له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په سلو کې 40 لوړې شوې وي، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای چې د شری پر ضد د واکسین لړۍ د هرات ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې د کوچیانو ماشومانو ته رسېدلې ده. په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو، ډبلیو ایچ او ویلي پر خپلو روغتیا پالانو ویاړي چې هغه ځای ته ورسېدل چې مخکې څوک نه و رسېدلي، څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د شری له واکسین څخه به هیڅ افغان ماشوم محروم پاتې نه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د هغوی د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړې دي. فلیپو ګراندي چې تېره اونۍ په کابل کې و، پر ټویټر لیکلي چې د تاجکستان له چارواکو سره یې په دې اړه هم خبرې کړې چې په دې هیواد کې د ډېره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل چینایي سیال شی جین پینګ ته خبرداری ورکړ که د اوکراین پر ضد په جګړه کې د روسیې ملاتړ وکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو پرون نږدې 2 ساعته د اوکراین، تایوان او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو ټلیفوني خبرې وکړې چې په ترڅ کې بایدن شی جین پینګ ته د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د تجهیزاتو د برابرولو په صورت کې د احتمالي ناوړه عواقبو په اړه معلومات ورکړل.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوبی. السلام علیکم. نورستان مو انتخاب کړی دی. د دې ولایت پر امنیت، هلته درغاونې پر کارونو، تعلیم، مخابراتي شبکو، په ځانګړي ډول انټرنیټ او له لویه سره د خلکو پر ژوند له میلمنو سره خبرې کوو. میلمانه مو دي د دواب ولسوالي قومي مشر مولوي سکندر او د نورستان د والي ویاند مولوي سمیع الحق حق بیان. میلمنو خپرونې ته ښه راغلی. لومړی به امنیت ته مخه کړو، نو د مولوي حق بیان نظر به واخلم. حق بیان صاحب، امنیتي وضعیت په نورستان کې څرنګه دی؟
نورستان ولایت کې الحمدلله تیر وختونو کې هم تاریخ دا ثابته کړی ده تقریبا د تیرو سختو شرایطو کې هم نورستان ولایت پر امن پاتې شوی دی. هغه ځایونو کې چې کوم امریکایان یا د هغوی متحدین چې کوم ځای کې اوسېدل، هغه ځایونو علاوه نور په عموم کې نورستان ولایت پر امن پاتې شوی دی. آینده مو هم دا توقع او تمنا ده ان شاء الله نورستان ولایت په امن کې او د نورستان ولسونه به پامن کې پاتې کیږي.
په همدې برخه کې د مولوی صاحب سکندر نظر به واخلم. مولوی صاحب، کچر تاسو ولسوالۍ ته درشم، دواب ولسوالۍ ته، هلته امنیتي وضعیت څنګه دی؟
نورستان غربي په سطحه باندې امنیت ډېر تامین دی، هیڅ داسې تخریب کارونه نشته. هلته امنیت په اړه باندې انشاءالله ډېر بالکل مطمئن یم. مونږ امارات اسلامي د فتوحات نه بعد اوس غربي نورستان ډېر په امن کې دی او څه داسې مخکې ستونزې وو لارې په اوږدو کې مشکلات وو، اوس الحمدلله نشته.
مولوی صاحب مننه، تاسو د لارې مسلې ته اشاره وکړه. حق بیان صاحب، خبر لرو چې د نورګرام او دواب ترمنځ د سنگ پل او دوران سیمه کې غله راوځي او خلک شکایت لري، دا ستونزه په خپل حال ده که مو غم خوړلې؟
محترم شیبر صاحب، دغه ستونزه چونکې د تیر وخت نه راپاتې ستونزه، تیر وخت کې مونږ شاهدان یو، دغه منطقې ته څو زره سفرونه کړي دي. سکندر مولوی صاحب چې کوم ستاسو مېلمه دی درون، نو دغه هم دغه جریاناتو نه خبر دی چونکې دغه منطقه ډېره نه امنه وه. داسې یو ګاډی چې د مازیګر نه وروسته تللی کېدې شروع، دواب ولسوالۍ ته نه یې رسېدلې. بالله الحمد، امارت اسلامي د راتګ نه پس دغه ستونزه تقریبا چې نوی فیصلنه یا پنځه نوی فیصلنه دغه ستونزه حل شوې ده. یو نیم وخت کې غریزه منطقه ده څوک راووزي نو امارت اسلامي دغه ته هم په متوجه دي. امارت اسلامي ځواکونه او امارت اسلامي امنیتي منصوبین تیر وختو کې دغه یو پیښه رامنځته شوه، او چونکې ستاسو د اداري کارمندانو موږ سره رابطه وکړه نو بیا هم دغه مسله په جریان کې اچول. انشاءالله دغه ځای کې به یو دوه درې څلور دانې پوستې مجهز اچول کېږي او دغه ستونزې ته به رسیدګي کېږي.
مولوي صاحب سکندر، څرنګه تاسو په نورستان کې په مجموع کې د غلو شکایت لري؟
صاحب شبر صاحب، نورستان په اوږدو کې دغه دواب او نورګرام په منځ کې مخکې هو ډېر دا چې پیښې رامنځته کړي، اختطاف او غلو راوتل. الحمد امارت راتلو نه وروسته یو پیښې داسې وشو، هغه هم په لټه روان دی انشاءالله، او امنیتي منصوبین ځای په ځای اوس نورګرام په دغه ګندلابو په سیمه کې یو قطعت زموږ هلته دی ټولی، او انشاءالله بس کارونه روان دی امنیت په تامین کې. انشاءالله داسې ستونزې نشته. اوس یو پیښه شوې دی، هغه په لټه کې هم مجاهدینو او امنیتي منصوبینو کار روان کړی دی.
مننه مولوی صاحب سکندر. حق بیان صاحب، په نورستان کې پخوا داعش فعال وو، او د لومړي ځل لپاره چې داعش په افغانستان کې فعال شو د طالبان او داعش ترمنځ خونړۍ جګړې وشوې چې بیا داعش د طالبان یو شمېر قوماندانان اعدام کړل. څرنګه د داعش تهدید تر څه بریده شته
اوس دا وخت کې؟ کوم د داعشانو یا احتمالات د نور ولایتونو په نسبت باندې نورستان کې سل فیصد ولسی خلک او علما کرام او مجاهدین ټول یو موټی دی. په دیو په واره کې اتحادیه جوړ شوې دي چې که امنی دغه داعش وي او که مقاومت والا ډلې وي، که هر یو ډله چې دلته غواړي نورستان کې یو د امنیتي خلل کې یا امنیت کې د مجاهدینو یا د حکومت په وړاندې ستونزه رامنځته کړي، نو دغه د ټول ولس متوجه دي. نو ان شاء الله د داعش هیڅ دغه منطقه کې د وجود یا دا آینده د ظهور هیڅ امکان نشته. موږ ډاډ ورکو ټول د افغانستان ولس ته که چېرته نورستان ولایت ته دغه پسرلي موسم نه پس لوبې روانې دي، اولمپیک عمومي افغانستان کمیټې لخوا دلته میاشت پس، نو هغې ته هم او کنار نورو میلو ته یا چکر سیاحت دپاره راځي، هیڅ کوم امنیتي تهدید نشته، نه د داعش او نه د مقاومت په نوم باندې. امارت اسلامي ځواکونه ټول ولس په خدمت کې دي، شپه ورځ په تعقیب کې دي. هر هغه څوک چې امنیت اخلالول غواړي هغوی په تعقیب کې دي. په نورستان ولایت کې تاسو خبرې دي تصفیې عملیاتو کې تقریبا چې زیات لوی قوماندانان مشهور شخصیتونه جهادي شخصیتونه راغلی، اسلامي امارت سره کلک حمایت او بیعت اعلان کړ، او هغوی هم دا وعده ورکړه حکومت ته د ځایي چارواکو ته چې هر هغه څوک چې د امنیت په اخلاق کې دخیل وي او دغه امنیت مشکل رامنځته کول غواړي، نو موږ ټول به په ګډه په شریکه باندې د هغې مخنیوی کوو.
له دې خبرتیا وروسته په دې خبرې کوو چې په نورستان کې د رغاونې کارونه څرنګه روان دي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مو مسلین راغلي ډرامې سبتو، هغه چې وکتم چې واوی لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوې کال له ازادي راډیو سره یو ځای ولمانځي.
ولایت په ولایت پروګرام دی. زه احمد شبر مو په دې خبرونه کې کور بیم. ولایت مو نورستان انتخاب کړی دی. میلمانه مو دی مولوی صاحب سکندر او سمیع الحق حق بیان. د نورستان د بیا رغاونې مسلې ته کرا شو. حق بیان صاحب، داسې مهمه کومه پروژه شته چې تر کار لاندې وي او په نورستان کې کار پی روان وي؟
شیبر صاحب، نورستان کې خو تیر حکومتونو کې تقریبا چې کوو آیو چې سلو کې یو فیصد یا دوه فیصد کارونه شوي دي، نور کارونه نورستان ولایت کې نه دي ترسره شوي. د امارت اسلامي د راتګ نه وروسته کوم پاتې پروژې چې وي لکه مرکز د شرقي نورستان سره وتل کولو عمومي لاره وه، او د مرکز د غربي نورستان سره وصل کولو، نو په هغه باندې عاجلن کار شروع شو. په هغه کارونو کې تقریبا غربي نورستان سره چې کوم سړک وصل کېدو والا و هغه سړک وصل شو. البته جدي او یا ترمیمات غواړي، ترمیمات لانه دي شوی گاډي ډیر په مشکله باندې تګ راتګ کوي. اوس واوره ده دینه پس تګ راتګ کوي مشکل بوي. او شرقي نورستان سره لا سړک وصل شوی نه درې څلور کیلومتر سړک پاتې ده. نو پسرلی د حمل نورس ته کله هم چې د کار شروع کولو امکان وي واوره ختم شي نو ان شاء الله دغه دواړو ساحو باندې به کار شروع کیږي.
اپن سب تاسو پیسې ورته لری؟
نو دغه سرکونه چې کوم دي د غربي نورستان د مرکز سره وصلېدل یا مرکز د شرقي نورستان سره چې کوم وصلېږي دغه یو پروژه خو تقریبا چې والي صاحب چې اوس برحال د امارت اسلامي والي صاحب دي هغه تقریبا چې زیاته بودیجه د خپل جیبه خپل شخصي بودیجې نه دغه پیسې ورته انتخاب کړی وي نو کار ور باندې وشو. دغه رنګ غربي نورستان ته هم نو باید چې کوم خیریه ټولنې دي موساد دي خلکو په ولسی خلکو په همکارۍ باندې دغه پروژو ته کار ان شاء الله کیږي. او کوم چې د مرکزی سړک د کونړ سره چې کوم عمومي سړک د مرکز نورستان ته دغه خدمات په خیال چې تیرو د ادارې په وختو کې دلته پروژه چې کوم رسمي شوی کارونه روانو بودیجه نو هغه اوس امکان شته دی ورډ بانک سره خبرې شوې دي هغوی هم دا منلې چې کوم پروژې زموږ نیمګړي پاتې دي هغه پر مخ وړو بل اوسه پورې کار نه دی شروع شوی او امکان شته چې کار په لنډو ورځو کې شروع شي.
اقبایم صاحب دلته یو خبره ده دسته چې هیڅ وخت یو وطن په خیرات باندې نشي آبادېدی او یو وطن په بسپنې باندې نشي آبادېدی تر هغو پورې چې منظم پروګرامونه نه وي او منظم مالیه راټوله نه شي دا رقم افغانان هر وخت دې ته انتظار وي. او یو بل خبره چې تاسو یاد کړل چې هیڅ کار نه دی شوی البته دې شک نشته چې په نورستان کې کارونه کم شوي دي خو زه به دې تراشم چې په نورستان کې 215 ښوونځي شته چې شپېته ودانۍ نه لري او څلورش مکتبونو ودانۍ په تیر نظام کې تر یو بریده جوړې شوې دي خو اوس پاتې کارونه په ټپه ولاړ دي. د صاحبداد همدرد په نوم د نورستان یو اوسیدونکی وایي چې په ولسوالۍ کې د ویلېلې چارې هم د دوی په ولسوالۍ کې نیمګړی پاتې دي. دا څرګندونه اورو بیا تاسو نظر اخلي.
د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې دلته یو لیلیا جوړېدل چې تر څو متعلمین به دلته لیلیا وي او زده کړې به کوي. 90% کار یې شوی دی پاتې 10% کارونه چې باید وشي نه دي شوي. زموږ غوښتنه دا ده چې څومره زر چې کېږي دې باندې باید کار وشي تر څو د متعلمین وکولی شي همدلته د زده کړې لپاره پاتې شي او خپلې زده کړې تر یو حده ورسوي.
حق بهم صاحب دغه نیمګړې پروژې به کله بیرته شروع کیږي؟ د دې خو شاید پیسې هم خورا وتلې وي نو ولې باید کار پیونه؟
نو دغه کوم پاتې پروژې دي دغه پروژې انکشاف دیهات یا د انکشاف دیهات مربوط کوم پروژې مخکې دغه چا سره قراردادونه شوي دي دغه ان شاء الله د خلکو سره ټولو سره خبرې شوي دي. نورستان چونکې د غرنیزه ساحه ده او دلته واورې دي یخنې دغه وجب باندې هم زیاتې پروژې چې کوم پروژو چې پیسې بودیجه راوتلې دي او خلکو ته په اختیار کې او کار کول وي نو خلکو سره خبر روان دي او زیات خلک هم په دې باندې متوجي وي او دا کار ته ان شاء الله څو وخت پس د عملی کار او عملی اقدام کیږي.
د مولوی صاحب سکندر نظر به اخلم. مولوی صاحب په نورستان کې په تیرو و میاشتو کې چې د طالبان په کابل باندې واکمنان شوي دي د رغونې کارونه ستاسو په نظر څرنګه دي؟
شبر صاحب دا تقریبا شل کارونه چې خصوصا غربي نورستان او دواب ولسوالي کم چې زموږ ځای دی دواب ولسوالي مرکز نه پرته بل ځایونه کې یو هم مکتب تعمیر وسو پرې نه شوی. کم معلمین وو هغوی هم داسې خیالي معلمین وو. بیر الحمد امارت اسلامي د فتوحات نه بعد و میاشتو کې اوس هغه کم تعلیم ادارې وو معلمین وو هغوی ته مونږ امارت اسلامي منصوبینو تعلیمي تربیه منصوبینو هغوی ته دغه ورکړه چې تاسو تعلیم به خامخا به ورکوئ که جماعت کوي که داسې دشت کوي او داسې انشاءالله بس تعلیم خو روان دی ولیکن تعمیراتو ستونزې لرو. بالکل تعلیم دغه نشته تعمیرونه نشته صرف د ولای دغه مرکز ولسوالۍ مرکز نه پرته نور ځینې تعمیرونه نشته دا مشکلات مونږ لرو. اما تعلیمي نصاب کوم چې اوس امارات اسلامي نوی کال دپاره پروګرام نیولې دی هغه انشاءالله به ښه به وي.
د بیارغونې موضوع ته یو څه نور هم ادامه ورکو. په پارون کې د تیر حکومت پر مهال د یو 50 بستریز روغتون د جوړېدو کار روان و اوس کار نه پرې کیږي. د نورستان د عامې روغتیا سرپرست مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته د دې پروژې په اړه ویلي.
پارون د نورستان مرکز دی، هلته یو 15 بستریز روغتون شروع شوی و، خو تر اوسه پورې کارونه یې په ټپه ولاړ دي. زموږ هیله د دولت نه دا ده چې دغه یو روغتون خو حد اقلوس لپاره جوړ کړي چې د نورستان هغه مرکزي برخې خلک خو یو څه سهولت سره شي. که چېرته دا اوس تاسو د مریضانو حالات وګورئ، دوی تر کونړه رسیږي، اکثر یې په لاره کې تلف کیږي. په دې ارمان چې یو ډاکټر یې په سترګو لیدلی وي.
حق بیان صاحب په دې برخه کې څه جواب لري؟
تقریبا چې تیر وخت هیڅ کوم قراردادونه شوي، خلکو پیسې راغستلې، ټول تقریبا خوړلې دي. هغه پروژه هم دغسې نیمګړې پاتې ده. نو هغه دپاره هم د صحت عامې مسؤلینو سره مونږ تېر ورځ خبره کوله، نو هغوی هم مختلفو ادارو سره په جریان کې دي. دغه کار به انشاءالله خامخا شروع کړي. اوس چونکې واوره ده کار نه کېږي، نو انقریب وخت کې امیدونه شته چې دغه باندې به انشاءالله کار شروع شي.
مننه حق بیان صاحب. د بیا رغونې په برخه کې مخکې مولوی صاحب سکندر هم اشاره وکړله چې ځینې ولسوالۍ ودانۍ نه لري. البته کوم راپور سي ازادي راډیو لري، برګ مټال، کامډیش او منډول ولسوالۍ بالکل ودانۍ نه لري. او د منډول ولسوالۍ خو د تیر حکومت په وخت کې د طالبانو په لاس کې و. څه رقم مولوی صاحب سکندر، د ساس په ولسوالۍ کې په دې برخه کې څه هڅې شوې دي چې دا ودانۍ ودانې شي؟
مرکزی ادارا سره مونږ تماس نیول دي چې زمونږ کم پروژې نیمګړې پاتې دي. بعض ځایونو کې تعمیرونه دوه ولسوالۍ کې جوړ شوی دی او اوس پورې هغه تکمیل نه دی. هغوی تکمیل لپاره بعض ځایونو کې بالکل تعمیرونه مکاتب شته نه، وجود نه لري. بعض ځایونو کې مکاتب وجود لري. هغه
مولوی صاحب، مولوی صاحب محترم، د ولسوالۍ ودانۍ زما مطلب و، د ولسوالۍ تعمیر وای. فرضاً منډول ولسوالۍ کې خبر لرو چې ولسوال په کرایي کورونو کې ګرځي، د سړک په سر باندې له خلکو عریضه اخلي، څرنګه دغه ستونزه مې یادوله؟
بالکل صحیح دی. ولسوالۍ د تعمیر نه لري، قومانداني تعمیر نشته. اوس مرکزی اداره زموږ والی صاحب مالته سفر وکړ، څو ورځې څو میاشتو مخکې هلته دغه ځایونه وکتل. مرکزی اداره ژمنه ورکړې مونږ ته، بس دا تعمیر مونږ جوړو، قومانداني او ولسوالۍ تعمیر مونږ جوړو.
مننه مولوی صاحب سکندر. ولایت په ولایت پروګرام د نورستان ته ځانګړی شوی دی. په دې خپرونه کې زه احمد شپر ستاسو کوربه یم. میلمانو مو دي د دواب ولسوالۍ قومي مشر مولوی سکندر او د نورستان د ولی ویان مولوی سمیع الحق حق بیان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې انټرنیټ سم کار نه کوي. د نورستان د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل چې له دې عمله له ستونزو سره مخامخ دي. د مولوی مطمئن خبرې سره اورو، بیا حق بیان صاحب تاسو او مولوی صاحب سکندر صاحب تاسو ته درځم.
دغه مشکل سبب د دې شي چې مونږ یو چاته مکتوبونه لیږل غواړو، یا هم چاته کوم بانک ته د معاشونو په رابطه ایمیل کول غواړو. نو د ورځ ورځ به مونږ انتظار دی ته تر څو دا زمونږ یو څه ستونزه هواره شي، انټرنیټ زره تیز شي. هندوستان کې مشکلات ډېر دي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې دا خپل کارونه مخې ته وړو.
حق بیان صاحب، د ستاسو د ادارې مشانه مونږ دا خبره کوي، په دې برخه کې څه ګام اخیستل شوی؟
دغه مشکل شایبر سے بھی یقینی دا دغه مطمئن سے کوم خبر کړی دا اصل تسلو کی ز تاییدوم او مشکل پندرستان کې شته دی. انټرنیټ ستونز نه بلکې د ټلیفون ستونز لرو. منډول لساله کې پای نشته چې ټلیفون صحابي والته مجاهدین یا ولسی خلکو کې شاسره رابطه او کې دا جواب ډیره برخه دغه سیده. او د کامدیش برګي مټال بالکل سل پسلو کې یو ټلیفون پای هم نه لرو. انټرنیټ خو لري خبره ده، وات ویګل کې زیاتې برخه دغه سیده چې هغه ټلیفون ستونز او مشکلات لري. انټرنیټ ستونز چونکه د ولایتي سطحې باندې هم شریک شوې ده، ولایتي مسولین سره مخابراتو شرکت ته او دارنګ نور سره او دارنګ وزارت کې هم دا خبره مطرح شوې ده. ان شاء الله روان کال کې امیدونه شته چې دا شپاره سہولت داسې پروژه چې هغه انټرنیټ او دارنګ د ټلیفون سہولتونه مسته کې هغه به ان قریب وخت کار شروع کېدواله دي. څو ورځې وړاندې اداري مجلس کې هم د مخابراتو رئیس دا خبره یادونه وکړه چې نورستان ولایت کې دا شپاره پروژه عاجل ان شاء الله شروع کیږي او امکان شته. او بل مهمه خبره دا ده چې د اسلامي امارت د اتنګ نفر سال ته تقریبا چې افغان د سیم پایا ته نه شپې له خوا معمولی انټرنیټ کار کوي، لس بجې نه شپږ بجې پورې هغه پایا وړوال ته کار د ستونزې د خلکو نه حل کړي. نو والي صاحب سره په همکاري باندې دا خلکو یو بل د پایې دغه پروژه شروع کړي ده. اوس د معارف ریاست سره جوخته، نو هغه کارم په بشپړېدو کې د لنډ وخت کې به انشاءالله انټرنیټ ستونزه هم او دارنګ ټلیفون ستونزه هم حل شي.
مننه حق بیان صاحب. مولوی صاحب سکندر په دواب ولسوالی کې څنګه د ټلیفون ستونزه شته؟
خبر صاحب دواب ولسوالی کې غربي نوستان خصوصا صرف دغه نه پورته نوګرام ولسوالی نه پورته دواب ولسوالی کې یو افغان بیسم پایلرو او دوا یو روشن پایلرو او انټرنیټ بالکل کار نه کوي. شپې لس بجو نه خطر شپې شپږ بجو پورې داسې کار کوي. عوام ډېر ستونزې سره امنیتي داسې مشکلات ډېر دي. عوام هم داسې ولس ډېر په دې باره کې ټلیفوني په ارتباطاتو کې داسې مخابري ارتباطاتو کې او نیټ بالکل انټرنیټ ډېر کمزور دی نشته. هلته موږ داسې مشرانو نه دا تقاضا کوو دی ته جدي داسې پاملرنه وکړي. منډول ولسوالي بالکل پای نه لري. دور دواب کې صرف مرکز کې شته. بیا هغې نه خوا بالکل او کلی کې ډېر داسې لر پراتو سیمو کې پایا هم نشته. موږ توجه غواړو مشرانو نه او امارت اسلامي دو ته توجه وکړي چې یو مرکز نال اخوا بالکل ارتباطات نه کېږي. هلته توجه وکړي.
مننه مولوی صاحب سکندر. یو مهمه موضوع د نورستان د ولسونو دا کمال و چې د خپل ځنګلونه یې نه پرېښودل چې څوک یې ووهي او ونې ووهي. حق بیان صاحب دا خبره اوس هم همداسې ده. خلک په دې باندې ټینګ ولاړ دي. قومي پرېکړې په خپل حال دي. ونو ته څوک ضرر نه رسوي.
نورستان ولایت خو صرف دغه دغه لري که نه د ځنګلونه. مطلب نورستان ولایت چې ښکلا دپاره همدغه یو ځنګل دی او اوبه دي. نو څرنګه چې تا یادونه وکړ نورستان خلک تیر کې چې کوم تړونونه قومونو ترمنځ شوي دي ځنګل د وهنې په باره کې همغه تړون په خپل حال پاتې دی. که ستاسو خیال څه وخت مخکې یو ویډیو خپره شوې وه چې نورستان ولایت کې ځنګلونه وهل کېږي او بیا قاچاقېږي. په هغې باندې بیا موږ مستند یو فلم جوړ کړ چې هغې شپږو منټه وو او په هغې کې هم ټول تفصیلات یادونه کړې وه. قومي خلکو سره هم خبرې کړې وې او د والي صاحب سره هم د استخباراتو کارمندان سره زراعت مسؤلین سره. نو په هغې مستند فلم جوړ کړی و. نورستان ولایت کې دغه یو اساسه بنیادي خبر هم دغه د ځنګلونو پاتې ده. دغه ځنګلونه هر څوک چې وهي نو خلکو قومونو ته قومي تړون هم دی په خپل حال پاتې دی او دارنګې چارواکي د ځایي مسؤلین هم ورته متوجه دي. هیڅوک دې ته نه پرېږدي چې ځنګل دی ووهل شي ونې بوټي دي ووهل شي او نورستان ښکلا ته زیان ورسي.
حق بیان صاحب تاسو موضوع ته اشاره وکړه چې په دې برخه کې مو یو ویډیو جوړه کړې وه. څه فکر کوئ نورستان ډېر ښایسته ځای دی. تاسو د والي د ویان په صفت باندې دې موضوع ته فکر نه کوئ چې راځئ په راتلونکي کال کې سر له اوسه دې ته فکر وکړي چې د پسرلي له راتګ سره د نورستان د ښایسته سیمو ویډیوګانې لنډې لنډې جوړې کړي. ستاسو ولایت به نور هم معرفي شي. سیاحان به ممکن دې ولایت ته ورمات شي او هغه کسان چې هوټلونه جوړوي هغه خون په پیسو پسې ګرځي کېدی شي هغه خلک هم رامات شي. دې موضوع ته مو پام دی.
نو شیبر صاحب زموږ ورته پام هم دی او کوششونه مو هم کړي دي او کوو انشاءالله. تاسو دغه خبر یادونه وکړه چې دا هوټلونه یا څو خلک راځي سیاحین نو هغوی لپاره د تشویق لپاره ویډیوګانې جوړې شي. څه ناڅه ویډیوګانې مو هم جوړې کړي نشر کړي مو هم دي او مختلف خبریالان یا خلک چې راځي چې هلته ویډیوګانې جوړول غواړي هغو سره مو همکاري کړې ده. کسان مو سره ملګري کړي دي او مختلف ځایونو ته مو لیږلي دي. نو انشاءالله کوشش مو کړی هم دی او آینده به هم کوو چې څومره زموږ وس بر وي نو د نورستان د
دا آسانه وسته و. حق بیان صاحب دا ډیره آسانه وسته. په نورستان کې امنیت شته او جنو سیمو کې لارې هم جوړې شوې دي. حتی د خپل پارون ډیر ښایسته ځای دی. چیرته تاسو بله مهرباني
کلارې نن هم جوړ شي مونږ به پیاده ګرځو غرونو ته به ځو انشاءالله. دغه سرکونه که جوړ وي او که جوړ نه وي مونږ به دغه ولس او دغه خاورې ته خدمت لپاره آماده یو چمتو یو. دا کوم تاسو ویډیوګان یادونه وکړه په شوق کې هم یو سامان او اسباب هم لرو انشاءالله. کوشش به کوو چې دغه کار وکړو انشاءالله.
حق بیان صاحب نن سبا خو ټیکنالوژي مخته تللې ده. په موبایل باندې هم څوک ویډیو اخیستی شي کنه؟ کزه دلته په نورستان کې اوس په ډېر ویډیوګانې اخیستی وای.
نو راشه تاسو راشه نور ملګری که تاسو مربوطه څوک راولېږئ مونږ به خپل کوشش کوو انشاءالله. اوس سره به همکاري هم کوو. ویډیوګانې به جوړو موبایل باندې. زیات کار هم په موبایل کې. موبایل هم د کیمرې ورته دغه لري. نو کار کېږي دواړو موبایل باندې هم او کیمرې سره هم.
مننه پولانډو باندې مولوی صاحب سکندر. که چیرته تاسو د طالبانو له مرکزی حکومت د نورستان لپاره غوښتنې لري درې غوښتنې درې تقاضای به موڅې وي چې دا کارونه تاسو ته ترسره کړي.
خبر سه مون خو مرکزی ادارې نه دا غوښتنه لرو خصوصا نورستان ولایت ته تعلیم په برخه کې تامین خو انشاء الله 100% او نورستان ټول عوام امن غواړي. امن والا دي ملمدوس خلک دي څوک چې راشي هم موټل نه پرته هغوی ته اکرام او تکریم کوي. او تعمیر په برخه کې مونږ جدي مرکزی ادارې نه غوښتنه کوو تعلیم او تعمیر په برخه کې مونږ سره پوره همکاري وکړي. او بل داسې مواصلات داسې سړکونه هم زمونږ ډېر خراب دي مکمل عموم په سطحه باندې یو داسې یو څو کیلومیټره داسې سړک نه لرو چې پوخ سړک یې هلته او غربي نورستان نه ونیسه تر شرقي نورستانه پورې هیڅ داسې بسازي مخکې کم شوی دی. هغه بالکل خراب لارې دی الا بالله د ډاکسان تللی شي نور هغه نه نور گاڑی نشي تللی هلته ځکه مونږ عمارت مرکزی ادارې نه غوښتنه لرو دغه درې برخو کې تعلیم په برخه کې او تعمیر په برخه کې مونږ سره پوره جدي توجه وکړي.
مننه مولوی صاحب سکندر. حق بیان صاحب، تاسو د ازادي راډیو له لارې د نورستان خلکو سره څرشمنه کوي چې د نورستان ولایت به په راتلونکي یوه کال کې کوم مهم کارونه ترسره کړي؟ درې کار لطفا.
ښه شیبر صاحب محترم، نورستان ولسمشر ته مونږ دا ویل غواړو چې تیر وختو کې خو چونکې امنیت نه و، یو خدای دې الحمدلله امنیت راغی، سل په سلو کې خلک ډاډه دي، شپه ورځ خپل خدمت پر مخ وړي شو دغه کارونه د امنیت په برخه کې. دویم خبره چې تاسو یادونه وکړه چې دریک د کارونو یادونه کوي، دریم دا چې مونږ به ان شاء الله کوشش وکړو چې د سیاحینو لپاره د نورستان ته دغه یو د خلکو لپاره زمينه سازي د کار هم ده او روزګار هم ده. نو دغه سیاحینو لپاره چې کوم لوازمات دي، هوټل وي، کدا د سړک وي، د کونه نه چې کوم مرکزي سړک ورغلي، دغه لپاره کې به کوشش کوو چې دغه ولسون د مشکلات چې کوم دي دغه به رفع کولو کې کوشش کوو او دغه سیاحینو ته به زمينه سازي کوو. دریم خبره تعلیم بخش کې زه ډاډه یم چې ان شاء الله تیر وختو ته په کتو دین آئنده به اسلامي امارت تعلیم تربیه بخش کې سل په سلو کوشش کوي، ځکه تیر وختو کې دا یو دغه رپورټ خور شوی چې غربي نورستان منډول لوسالۍ کې دغه شل کالو کې دولسم تعلیم والا څوک نشته، نن نه دي فارغ شوی دولسم سنف نه څوک. نو ان شاء الله دغه کارونه چې تعلیم په بخش کې کوم دي څومره سہولت رامنځته کېدل امکان وي، نو هغه سہولت تب رسیدي کوي چارواکي او مسؤلین. نو دغه دریمه خبره شو چې تعلیم تربیه بخش کې به ان شاء الله سل په سلو کې کوشش کوو او دغه زمينه سازي به خلکو ته کوو چې بچي تعلیم ته ولېږي او په هغوی باندې تعلیم وکړي.
ډیره مننه د نورستان د ولی ویان مولوی سمیع الحق بیان او د دوه ولسوالی قومي مشر مولوی سکندر چې په دې خبرونه کې مو برخه سره وخسته. زه احمد چبر له تاسو اجازه غواړم. خدای مو مل.
لفظ انصاف نو شیروان سر وکڑے کبلو بئی زکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین خوبیا ہوں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے د انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف